السلام علیکم د ازادي رادیو نننې مخامنې خبري مجلې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو د دین انسان خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې وروستۍ خونړۍ چاودنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا پرون په یو بیان کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبه په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې وشوه او پړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنله، د یوه چینایي وګړي په ګډون اووه تنه ووژل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. امنیت شورا ټینګار کوي چې د دې کرکجنو ترهګریزو اعمالو عاملان، تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤل وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي، او له ټولو هیوادونو غواړي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لکونو له مخې په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعال همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي دي د دې چاودنې د څرنګوالي او عواملو په اړه پلټنه پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې بی بی سی ته تایید کړې ده چې د تیکواندو خزینه روزونکې خدیجه احمدزاده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې په امر په هرات کې نیول شوې و خوشې شوې ده. خبر زیاتوي چې نوموړې د ځایي محکمې د حکم په اساس په 14 ورځني بند محکومه شوې وه او د بند موده یې نن پوره شوه. خدیجه احمدزاده د سلواغې په شلمه نیول شوې وه او هغه مهال سیف الاسلام خیبر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ویلي و چې اغلی احمدزاده شرعي مقررات مات کړي وو. هغه ویلي و چې څو کس نور هم نیول شوي او محکمې ته به وړاندې شي. لسګونه افغان کډوال د پاکستان له توقیف خونو آزاد او هیواد ته ستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نننی بیان له مخې روانونه د پاکستان له توقیف خونو 133 تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستنه شول. بیان په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور په اساس وایي دا کسان له یوې ورځې تر دو میاشتو پورې په بند محکوم وو او د دې ریاست د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس خپور شو ویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د ځورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 11 لکو ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر 1,45,000 ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سولې پلاوی اعلان کړ. د ترامپ په مشرۍ دغه پلاوی په پیل کې په غزه کې د سولې پر ټینګښت تمرکز کوي. د دې ابتکار د لاسلیک مراسم د سویس په داووس ښار کې ترسره شول. ترامپ د نړۍ لسګونه مشرانو ته بلنه ورکړې چې له دې پلاوی سره یو ځای شي او ویلي دي دی غواړي پلاوی د غزې پر اوربند سربیره د نورو نړیوالو ستونزو اورۍ ته هم پاملرنه وکړي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو پر مهال د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او ویل چې ټول ټال 3,111 کسان وژل شوي دي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د ایران د ملي امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ خپره کړه 2,420 وژل شوي کسان بېګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او امریکا چې د ایران زاړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د 8 او نهمې په شپو یې د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډېر ترهګریز عمل ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران دا هڅه چې بهرني حکومتونه پړه بولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره خندونکې هڅه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اورېدونکو، د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. په کابل ښار کې د لومړنۍ واورې د ورېدو په اړه به په راپورونو کې جزئیات درکړو. د بشري حقونو یوه مدافع ټولنه وایي د طالبانو د لوی مشر لخوا جزایي محاکمو ته استول شوې اصولنامه د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
زما دا عملو چې له واده یې 2 کاله کېږي یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې 2 کلونو کې ښایي تر 10 زلونه هم ډېرې راغلي وې.
په نړۍ کې د بندیوانو خبریالانو په اړه د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې د وروستي راپور جزئیات به هم واورئ. خو په دې راپور کې د افغانستان نوم نشته. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې ډیره افغان کوچیان وایي پاکستانی پولیسو د دوی د کورنیو لسګونه غړي نیولی دي.
دغه د تاباد علاقه کې ډېر سخت سختي راخیستې ده. کورونه په کورونه ګلۍ په ګلۍ ګرځي. خلک یې ډېر نیولي دي. یو شپته یا کسه یې نیولي دي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو نن پنځشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي دوهمه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له 22 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شاوخوا دیرش ولایتونو کې د شدید واورې او باران اټکل کړی. د واورو له کبله یو شمیر مواصلاتي لارې تړل شوې دي. د راپورونو له مخې د شدید توپان په نتیجه کې تیره شپه له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا لاین هم له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوی او د مزار شریف برېښنا پرې شوې ده. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
لاره تړلې ده. خواړه پر وخت نه رسیږي چې دا کار د بیو د لوړېدو لامل کیږي. خلک ډېر اندېښمن دي. دوی شکایت کوي خو چارواکي دې مسلې ته ډېره پاملرنه نه کوي.
دا د حسیني په نوم د جوزجان ولایت یو اوسیدونکی دی. دی د ازادي راډیو یوازینی اوریدونکی نه دی چې د سړې هوا او ژمي موسم له امله د رامسته سویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته پیغام لیږي. یو بل اوریدونکی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وویل
زمونږ موټرونه بند پاتې دي. واوره او باران دی. دوی سړک نه ترمیموي چې زمونږ موټرونه تیز شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د درنو واورو دوامدار او سختو طوفانونو له امله د سالنګ په ګډون یو شمیر لوی لارې په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د حق شناس په وینا د سالنګ لوی لارې په مختلفو برخو کې د واورې ژوروالي توپیر لري. په شمالي سالنګ کې د واورې ضخامت تر 4 متر او 8 سانتي متر پورې دی او په جنوبي سالنګ کې له 2 متر او اتش پیته سانتی مترو پورې دی. هغه زیاته کړه چې د ځینو خندونو سره سره د سړک پاکول دوام لري. د تولو نیوز په وینا د سخت توپان او واورې تر اورېدو وروسته د ترکمنستان څخه د عامه برېښنا لاین د چهارشنبه په شپه له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شو او د ترکمنستان څخه مزار شریف ښار ته د برېښنا رسولو کار ګډوډ شوی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي برېښنا شرکت تخنیکي ټیمونو د دې ستونزې د څېړنې او حل لپاره هڅې روانې کړې دي. په پکتیا ولایت کې د فواید عامه ریاست د سرکونو د ساتنې او خوندیتوب مسؤل ظاهر شاه زهیر وویل چې د پکتیا او خوست لاره هم د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل سوې ده او د هغه په وینا یو شمیر مسافر هلته بند پاتې دي. د شاغلی زهیر په وینا سخت طوفان د واورې پاکولو پروسه قراره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په شاوخوا دیرش ولایتونو کې د واورې او باران د احتمال خبرداری ورکړې دي او د پنځشنبه په ورځ په پلازمینه کابل کې هم لومړۍ واوره وسوه. دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، کندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، اورزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې درنی واوري او بارانونه وسی. تمه کیږي چې په دې ولایتونو کې د واوري اندازه د 10 څخه تر 15 سانتي متر پورې او د باران اندازه د 10 څخه تر 15 ملي متر پورې وي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د راوداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په خپل تازه خبره کړي خبر پانه کې ویلي دي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پلاسلیک جزایی محاکمو ته استول شوی اصولنامه لخذو ماشومانو دینی او مذهبي لګکې سره توتري خولې مشروع کوي. راوداري چې د دې اصولنامې یو نسخه ترلاسه کړې او له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې ده. په خپل خبر پانه کې پر دې اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې د سند قربانیان له قانوني حقونو محروموي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کورني تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دا ډول قوانین به عدالت ته لاسرسی لا سخت کړي.
د راوادری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو حکومت لخوا محاکمه ته صادر شوی جزایي اصولنامه د ښځو، ماشومانو، دینی او مذهبي لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي. راوادری چې د دې اصولنامې یوه نسخه ترلاسه او ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، درې بابا لس فصله او یو سل نولس مادې لري. یاد سازمان د چهارشمې په ورځ د جنوري په 21مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډیری موارد د عدلانه او نړیوالو بشري حقوقو له ښکاره ټکر سره مخ دي او خبرداري ورکړی چې دا اصولنامه په رسمي ډول تعبیض ته قانوني بڼه ورکوي، بنسټیزې ازادۍ ځپي او خپل سرونیونو او سزاو ته مشروعیت ورکوي. د راوادري په نوم د بشري حقوقو سازمان په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې ګڼ موارد یاد کړي، خو مشخصه نه ده ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د عاملانو او دینی او مذهبي لږکیو د حقونو د نقص اړوند د طالبانو د حکومت د دې جزایي اصولنامې پریکړې او مادي غندلې دي. ازادي راډیو ته د دې رسیدلې اصولنامې کاپی کې په دوه درسمه ماده کې راغلی چې یو میړه خپل میرمن په ضرب فاحش یعنی کسر، زخم او یا پر بدن د شینوالي ښکاره کېدو سره ووهي او میرمن دا قاضي ته اثبات کړي، میړه مجرم او قاضي باید په 15 ورځو دایې په مان محکوم کړي. خو راواداري د بشري حقوقو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې ماده نیوکه کړي او لیکلي دي چې پر ښځو یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه کیږي، بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول یې په سند کې په ښکاره ډول له پامه غورځول شوی او محدودو شرایطو کې کورنۍ تاوتریخوالی جرم ګڼي. هغه څه چې د کورنۍ تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ، خپلوان او شاهدان هم په اړه ژور اندېښنه ښیي. د ډیرالې د کابل خاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي، ازادي راډیو ته وویل چې د عملوري لتیرو دوه کلونو راهیسې د میړه لخوا په مکرر ډول زور زیاتی سره مخ ده، خدا چې فزیکی برنه ثابتولای نسی. سره لدې چې څو ځلې د طالبانو د حکومت مختلف ارګانونو ته مراجعه کړې، خو خبره یې ورته عدالت نه دی تامین سوای.
یک ماه پیش یه اتفاق افتاده بود، البته این اتفاق به تکرار بالش افتاد.
زما در عملو چلو واده ای دو کاله که یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پیښې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو ځلونو هم ډېرې راغلي وې، خو وروستی ځل یې واقعا بوږنوونکی وه او موږ هېڅ هم ونه شو کړی. د میړه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی. خاوند یې پر تابلیت کا هم روک دی دی بیا دا حوضې ته ولاړه. خوالته یې ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته او میړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې او روغتیایي کارکوونکي سهار بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په خبره لویری او د دې خبره د سم قانون د نشتون لامل الله هم له زور زیاتی کړي کی.
یک همسایه ما از چند روز پیش ما هم بهش از ما کمک خواسته بود به خاطر کی مشکل صحی داشتن.
زته مو د مخکیز مو دی وی گاونډي مرسته دا ورغلم ده زه دوم ډکړې ده چې انسان ته د زغم ور نه و. سره له دې چې مې اقتصادي ستونزې هم نه لري، خوده ته هیڅ پام نه کوي، ورته وای چې ته ناروغه نه او ځان هم داسې هي او دروغ وای. خو سره دا وهلې چې ولې تر ناروغه ما خپل د تاوتریخوالي علي او ټاپونه ولیدل. دا ډول اصولنامه به د تاوتریخوالي په برخه کې نارینه لا بل لاسي کړي.
د راوادري سازمان د غشان د طالبانو د حکومت د محاکمو ته د تازه استول شوي جزایي اصولنامې پر اته څلوېښتمې مادې هم نیوکه کړې ده. په دې ماده کې راغلي چې تعذیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کیږي، لکه د پلار لخوا تر لس کلن ماشوم ته د لمانځه، د پرېښودو او داسې نورو لپاره. البته د دې اصولنامې د نهمې مادې د مراتبو موافق دی تعذیر ورکول سي، خو د نهمې مادې څلورم بند کې د ټولنې ټیټو خلکو تعذیر کې هم وهل راغلي دي. راوادري سازمان ویلي چې دا سند په څرګنده توګه د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی نمنه کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي. د دې سازمان په ټکو دا ډول احکام د ماشومانو ساتنه او انساني کرامت کمزوری کوي او د ناوړه چلند تر رامنځته کېدو خطر لا زیاتوي. د یادونې ده چې رواداری پر دې هم اندېښنه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډیرو مواردو کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول سوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل نیولو حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو د برابري اصل، د جرم او سزا او د قانوني والی او شخصي والی اصل، د خپل سری نیونې څخه ساتنه او د تاوان د جبرانولو موارد دي چې په ټکو یې قربانیان له قانوني حقونو محروموي. د سازمان وایي چې د سند کې د خپلواکو تحقیقاتو لپاره چمتووالی نه دی په ګوته سوی او پر ځای په ابتدایي جول د جرمي مسؤلیت رامنځته کولو لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه کوي. هغه څه چې له امله یې د سازمان خبرداری ورکوي چې د شکنجې، جبر او ناوړه ګټې اخیستنې خطر به زیات کړي. هڅه مو کړه د دې اصولنامې د مواردو او د روادارۍ سازمان د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت او د دوی د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې په ځلونو عامو خلکو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو کې د مدافع وکیل حق نه لرلو ترڅنګ د ګڼو نورو ستونزو په اړه شکایتونه کړي، خو طالبانو پر مختلفو سټیجونو د عدالت ټینګولو ادعاوې مطرح او د ملا هبت الله اخندزاده په ګډون بیلابیلو مشرانو یې وخت په وخت خپلو ادارو ته د عدالت تامینولو او له فساده د لرې کېدو لارښوونې کړي دي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو یو بل موضوع ته. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شوي سروې له مخې چین، میانمار او اسرائیل هغه هیوادونه وو چې تر ټولو زیات خبريالان پکې بندیان وو. راپور لمخې د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 زیات خبريالان په زندانونو کې ساتل شوی و. په راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبريالان په زندانونو کې ساتل شوی دی. دا خبره د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21 خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زنداني خبريالان لرل او ورپسې د روسیه او بیلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبريالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زنداني شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زنداني خبريالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کېږي. په 2023 کال کې دا شمېر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسېدلی وو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زنداني خبريالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زنداني خبريالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40 د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرله پسې درېیم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زنداني خبريالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمېر یې 500 ته رسېږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبريالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کېږي. میانمار کې د زندانی خبریالانو شمیر دیرش تنه ښودل شوی او ورپسې درېیم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زندانی خبریالانو شمیر 9 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوي چې خپل سرې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې 6 خبریالان زندانی وو. روسیه د 28 زندانی خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زندانی وو. سعودي عربستان 8 زندانی خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زندانی وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحدو ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زندانی نه وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډېری زندانی خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي لپاره د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یو ویډیو کې چې تازه پر خپل ایکس پنه خبره کړې ویلې دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پاموړ وټن موجود دی.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلاوه له تر ټولو نامنه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې 4 د جنوري 28 په اکسپان خبر کړي ویلي له 2000 کال را پدې خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت له 30% زیات شوی، خو دا کچه بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هیواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو له امله په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژۍ د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. که د هیواد تولیدېدونکي انرژي له مصرفېدونکې انرژۍ سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کېږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسېدونکي شیبا ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 او د شپې 3 برېښنا لرو، هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نشو اخیستلی. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېره اړتیا لري تر څو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
د همدې ښار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د یوې کارخونې مسؤل چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډېر تاوان دی، ځکه زموږ 80% کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر 1.5 برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جورجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفېږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسایني په وړاندې لوی خندونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تربیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روان جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال په ترڅ کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبي ګاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو له لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیوادونو سخه تامینیږي چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پرې کېدو سره مخ دي چې د اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښيي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هم د خبرونې ورستای راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کوچیان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې کوچیانو استازي دا ادعا تاییدوي، وایي چې دا چې کوچیان د خپلو رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي. د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادعا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند نیونې او ځورونې سره مخ دي. یې بتابات کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 18 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د تاباد علاقه کې ډیر سخت او سختي راخستې ده. کورونو په کورونو غلو په غلو ګرځي، خلک هم ډیر نیولې دي او شپتا یا کسای نیولې دي.
دغه شان هریپور کې یو بل افغان کوچی خانولي هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیرو دوه ورځو کې د دوی له سیمې هم لسګونه کوچی نیول شوي دي.
موږ خپل کلیوالم کې یو حال د دوریا کې نیولې دوریا ته تللي وو. ورځو مال تیر کوي کلانو سرکاري وکیلان ټولو بس خبر ور سره وګړه وطن کې واورې دي ساړه دي مشکل ده.
د دې کوچیانو استازي هم د خبره تاییدوي، وایي دا چې کوچیان د خپلو رمو ترولو لپاره له کوره بهر ځي نو ځکه د پولیسو له نیونې سره ډیر مخ کیږي. حاجي دریا خان ازادي راډیو ته وویل
خیبر پښتونخوا کې د هریپور سیمه او د اپټاباد د منسیری د شینکاری په دغه علاقو کې ډېر افغانیان ونیول. زیاتره په دې کې کوچیان دي. دا کوچیان په مختلفو سیمو کې پراته دي. دا نور عام خلک په کیمپونو کې دي. دا کوچیان کیمپونو نه بار دي ځکه د خپلو مالونو دپاره په کیمپ کې هغه استوز نه شي کوی. له سلو زیات خو یو ضلع په هریپور کې نیولي. په جیلونو کې دي. څه د روپۍ په واسطه باندې له تڼو نه په لار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي.
د نوموړي په خبره د افغان کوچیانو 950 کورنۍ له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسي. د زیاتوي چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسنادو ته اړتیا وه. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د جنوري په 18 ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دې څوک څه نه وایي. مخکې به یو څه رعایت ورسره کول خو اوس یې ورسره نه کوي او که چیرې ونیول شي نو افغانستان ته به خامخا ډیپورټ کوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې دغه هیواد پریږدي او یوازې د پاسپورټ او ویزې درلودونکي کسان پاتې کېدلی شي. پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو دا شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیسیار ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د ځورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي. یونیسیار د جنوري په 16 په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 11 لکه څخه ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر 145 ډېر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت هم ویلي وه چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پېښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان حکومت غوښتي وه چې له دې کار لاس واخلي.